السلام علیکم دا مشال لیډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. زانی ساجوان بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم او دونکو په دې غړې کې به تاسو ته خیبر پښتونخوا او د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه ریپورټونه واره. د دې ترڅنګ 219 پروګرامونه هم لرو، د باختر ستوري او ستونزې او سرکار. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه زموږ د همکار بریوال کاکړ نه اورو.
لومړی د مهمه خبرونو سرټکه په خیبر پښتونخوا کې د اوړو کاروبار کوونکو ویلي که حکومت اوړه ارزانه نکړي نو له سبا څخه به مظاهره پیل کړي. افغان حکومت وایي که طالبان سوله غواړي نو اور بند وکړي. او په لیبیا کې د شخړې پای ته رسولو لپاره نن په جرمني کې لوی غونډه کیږي. اوس بشپړ خبرونه. په پېښور کې نن بیان او سوداګر وایي که په خیبر پښتونخوا کې د اوړو کمی پوره نه کړل سو نو دوی به له سبا څخه مظاهرې پیل کړي. دوی وایي په صوبه کې له یوې اونۍ راهیسې اوړه ځکه ګران سوي چې پنجاب خیبر پښتونخوا ته د اوړو لیږل بند کړی دی. په پېښور کې د اوړو د دوکانونو د اتحادیې مشر رامبیل خان نن مشال راډیو ته وویل چې که له حکومتي میلونو بازار ته اوړه ورکړل سوي دي خو د ده په وینا دا ډېر کم دي.
یو سل او دیرش گاڑی روزانہ دا پنجاب نہ بدی مارکیٹ تراتلو اس کا مکمل بندی نلش پگم اور دغ باندھے اٹک باندھے پابندی الا گولا دل تا لوکل ملنو کی لوگوں دے غنم اور کئی آگ غنم چیری آگا اڑشی او اگر دل تا لوکل پوائنٹو نے جڑ کر ڈی سی سے اول تے 507 روپے تک سیمائی خواگا ڈیر لگ اڑ دی.
دا وخت په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د تحریک انصاف حکومت ته د ګوند پر خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې د دواړو صوبو د چارواکو ترمنځ د دې مسلې د حل لپاره خبرې شوې دي. د خیبر پښتونخوا په سواد کې د مسلم لیگ نواز ډلې غړو د خپلو دوو ځایي مشرانو د ورکېدو پر ضد احتجاج کړی دی. دوی پرون د مظاهرې پر مهال ادعا کړې چې د حکمران تحریک انصاف له سیاستوالو سره یې د جنوري پر 19 شخړه سوې وه او پولیسو عبدالغفور او عثمان غنی تاڼې ته بیولي وو خو اوس وایي چې دوی نه دي نیولې. د عبدالغفور زوی کاشف خان نن مشال راډیو ته وویل چې تر څو یې دغه مشران نه وي ورخوشي سوي دوی به احتجاج جاري ساتي. پولیسو په دې اړه مشال راډیو سره له خبرو انکار وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی د امریکا او ایران ترمنځ د شخړې کمولو لپاره منځګړیتوب نه کوي خو په سیمه کې امن غواړي. د دې وزارت ویاندی عائشه فاروقی د جنوري پر 13 مشال راډیو ته وویل چې سعودي عرب او ایران ته د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي وروستي سفرونه د منځګړیتوب لپاره نه بلکې د ترنګلتیا پر کمولو د ټینګار لپاره وو. په پاکستان کې د اپوزیشن سیاستوالو د وزیر اعظم عمران خان لخوا منځنی ختیځ ته د شاه محمود قریشي د لیږلو پریکړه باندې نیوکې کړې وې. دوی ویلي وو چې حکومت د غټو نړیوالو مسایلو لپاره د منځګړیتوب بې ځایه خبرې نه کوي. افغان حکومت وایي د افغانانو په وړاندې د طالبانو د تشدد کمولو راپورونه مبهم دي او که دغه ډله سوله غواړي نو اوربندي وکړي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په خبرو اترو کې د پرمختګ خبرونه ورسېدلي دي خو د ده په وینا هر جوړ جاړی له جنګ بندۍ پرته نسي کامیابه کېدی.
د افغانستان په حکومت کې زموږ برداشت دا دی هر نوم چې دې طرحې ته ورکول کېږي او یا طالبان چې له پاکستانه قطر ته له هر وړاندیز سره ستانه سوي هغه له زلمي خلیلزاد سره مطرحه کوي. زموږ خلک باید د اوربان شاهدان واوسي.
رپورټونه وایي چې طالبان او امریکایي چارواکي په قطر کې د سولې یوې هوکړې لاسلیک کولو ته نږدې سوي دي. نن په جرمني کې د لوسو هیوادونو او ملګر ملتونو استازي د لیبیا کورنۍ جګړې پر حل خبرې کوي. په دې غونډه کې به د امریکا، روس، برتانیا، ترکی، مصر، متحده عرب امارات، الجیریا، اټلی، فرانس او چین ولسمشران یا استازي برخه اخلي. په لیبیا کې ترکی او قطر د ملګر ملتونو ملاتړ لرونکي ترابلس حکومت سره ولاړ دي خو روس، مصر او متحده عرب امارات بیا د زورواکي خلیف حفتر ملګری دي. ملګرو ملتونو پر ترکی او روس نیوکې کړې دي چې په لیبیا کې یې د خپلې خوښې خلکو ته په وسلې ورکولو سره هلته تشدد زیات کړی دی. په هانګ کانګ کې نن په زرګونه خلکو د احتجاج پر مهال د چین له کمیونیست ګوند څخه د پریکون غږ کړی او د انتخاباتي اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. په احتجاج کې ځینو کسانو تورې جامې اغوستې وې، مخونه یې پټ کړي وو او په لاسونو کې یې داسې کارډونه اخیستي وو چې د هانګ کانګ د ازادۍ شعارونه پرې لیکل شوي وو. د احتجاج ځینو ګډونوالو بیا د امریکا او برتانیا بیرغونه هم رااخیستي وو. د پولیسو لخوا پر احتجاج کوونکو اوښکې بهوونکي ګیس غورځول شوی دی. په هانګ کانګ کې د تیر کال په اوړي کې له هغه وروسته پراخ احتجاجونه پیل شو چې چین ملزمانو د انتقال لپاره قانون وړاندې کړ. چین له هغه وروسته احتجاج کوونکي ترهګرو بلل او د هغوی پر ضد یې چاپې پیل کړې او د هغوی لپاره یې سختې سزاګانې وټاکلې. او د ایران حکومت منلی چې د اوکراینی الوتکې تور ډبی یا بلیک باکس به د اوکراین حکومت وسپاري. په دې اړه د تحقیقاتو لپاره د ایران ملکی هوایي چلند د ډلې مشر حسن رضایفر د جنوري پر 13مه سرکاري خبری اژانس تسنیم ته ویلي چې دوی په دې ډبه کې د سبسو معلوماتو د څېړنې ټکنالوژي نه لري، نو ځکه یې اوکراین ته ورکوي. او وروستۍ خبر د لوبو، د کرکټ تر 19 کالو د کم عمرو په نړیوال کپ کې پاکستان سکاټلینډ ته په 2 وکټونو ماتې ورکړې ده. سکاټلینډ په 4 ګټله لومړی بیټنګ وکړ او په 4 اورونو کې یې د ټولو لوبغاړو په سر 15 منډې وکړې. پاکستان دغه هدف د درو لوبغاړو په سر په 12 اور کې پوره کړ. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال احمد الله اوري.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې به په پیښور او بنو کې وریځې خورې وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 1 او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 19، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 8 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه زم په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. پروانه خبرونه کې باورې د وړو سوداګر وایي له پنجاب خیبر پختونخوا ته د غنمو وړو د سپلای بندیدو لوچې نرخ زیات شوې دي.
موږ کوم ریډ را کړی شوی و په 10 روپۍ روډه 130 ګرام، هغه تقریبا 4000 روپۍ بورې و، اوس چې کوم دی 1100 روپۍ بورې ګرام، 5100 باندې ما دا بورې راوړې ده.
د سواد په تحصیل کابل کې د مسلم لیگ نون ګوند غړو وایي پولیسو د دوی ځایي صدر او جنرال سیکرټر له دې وجه نیولې چې د ولس لپاره غږ پورته کړو. خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي وایي
مسلم پولیسو ما آزاد پولیس کی قانون نامه را تا خطر او د غریب لپاره یو د تقریبا هیڅ خبره نشته. دا ټول بالکل غلط لګیدل کوم سره سومره.
او نیس پروگرام د باختر ستوري کې بعد تاریخ پو پوهان محمد حسن کاکړ د لیکونو او تلین پاړه وره
پوهان صاحب پښتو ادب او همدارنګه تاریخ لیکنې ته ډېر نسل کېدونکي عریضه لیکلي، د دوی کتابونه رامنځته کړي چې زموږ ځوان نسل به له دې کتابونه ډېره ګټه واخلي.
او د نو رپورټونو ترڅنګ 19 پروگرام ستونزې او سرکار هم لرو. اور دونکو مشال ریډیو تاسو سره ورسو د خبرونی لومړی رپورت طرف ته. په خبر کې د وړو سوداګر وایل پنجاب خیبر پختونخوا ته د غنمو او وړو د سپلای بندیدو لوچی په دې صبح کې د وړو کمی راغلی او نرخ زیات شوه دی. له همدې کبله د پیښور نان بایانو د ګل رسینا د کاربندې ستړکا ورکړي. حکومتي چارواکي وایي د وړو بحران یوازې په خیبر پختونخوا کې نه دی بلکې د ټول هیواد خلک یې اغیزمن کړی دی. تفصیل د غلام غوث نه.
پیښور کې د وړو د سوداګرو د اتحادیې مشران وایي له پنجاب خیبر پښتونخوا ته د غنمو او وړو د رسد د تړلو له وجې په مارکیټونو کې د وړو کمی راغلی دی او د خیبر پښتونخوا په بازارونو کې د وړو نرخ هم زیات شوی دی. پیښور کې د وړو د دکاندارانو د اتحادیې مشر رامبیل خان په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
دا درې میاشتې مخکې 550 روپۍ 20 کیلو تیل و د وړو، اوس تقریبا 1100 روپۍ توړه ده 20 کیلو. او سپیشل هغه فین چې دی هغه په 1200 روپۍ توړه دی. نن شپږم ورځ د اټک باندې پابندي ولګوله. دلته لوکل ملونو کې لګون دي غنم ورکوي، هغه غنم چې دی هغه وړو شي او هغه دلته لوکل پوینټونه جوړ کړي. ڈی سی صاحب اول ته 500 روپۍ تقسیمای خو هغه ډېر لګ وړو دي. دا پنجاب مونږ سره چکولونی شي زموږ حالات په ډېر خراب شي. یو سل او دیرش گاڑی روزانہ دا پنجاب نه بدی مارکیٹ ته راتلو اوس هغه مکمل بندی دو ورځو اسٹاک بھائی نن او سبا کدا لارے کولونو کو دلته بار سے ختم شي.
بلې خواته د وړو په نرخ کې د زیاتوالي له وجې د خیبر پښتونخوا نن بیانو د ګل د ورځینه د هلتال کولو دړکه هم ورکړی ده. دوی وایي د وړو په موجوده نرخ کې د لس روپۍ یو ډوډۍ په حساب هغوی د تاوان سره مخ شوي دي. د پېښور په رامپوره بازار کې د رحمت شاه په نوم یو ننمایي مشال ریډیو ته وویل
موږ له کوم ریډ راکړی شوی دس روپۍ روډۍ 130 ګرام هغه تقریبا 4000 روپۍ بورې وه اوس چې کوم دی 1100 روپۍ بورې ګران 5100 باندې ما دا بورې راوړې ده اوس 1100 روپۍ بورې ګران شه او دا بل ورځ تقریبا دوه ورځې مخکې مې زه پرچه کړم زما 120 ګرام روډۍ وه خو زما مجبوري وه ما چې جوړو پیسې نه برابرېږي زه خو د بل ځای نه نشم راوړلې موږ خو دا درې ورځې زموږ ټایم ورکړی دی زموږ مسله حل نشه نو موږ مجبور
د اوړو د بحران دا ستونزه یوازې په خیبر پښتونخوا کې نه ده بلکې په پنجاب او سند صوبو کې هم ولس د دې ستونزې سره مخ دی. هم په دې لړ کې تیره ورځ وزیر اعظم عمران خان د څلورو واړو صوبو اعلی وزیرانو او چیف سیکرټریانو ته امر ورکړی دی چې د وړو د ذخیره کوونکو په ضد دي سخته کاروایی وکړي او د ولس د دې ستونزې د حل کولو لپاره دي صوبایي حکومتونه ګامونه پورته کړي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغو سپو اورېدای شي. منځنۍ صفحه 625 کلو هرتز لنډې صفې 2110 15,015 13,015 او 10,380 کلو هرتز.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هیواد په سیمه کې د امن لپاره هڅې کوي خو د ایران او امریکا د لانجې د هواري په مخه د یو درېمګړي رول به ونه لوبوي. څو ورځې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ایران، سعودي عرب او امریکا ته سفرونه وکړل او د دوو هیوادونو له مشرانو سره د سیمې په مهمو مسئلو او د هغو په حل لارو خبرې وکړې. د چارو ځینې شنونکي وایي پاکستان د اقتصادي ستونزو تر څنګ له یو شمېر نورو داخلي مشکلاتو سره مخ دی او ځکه نو د امریکا او ایران د لانجې د هواری په چارو کې مرسته نشي کولی. تفصیل په دې رپورت کې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په سیمه کې نور تاوتریخوالی نه غواړي او د امریکا او ایران ترمنځ د منځګړتوب هیڅ اراده نه لري. د دې وزارت ویاندې عائشه فاروقی د جنوري په 13مه مشال لیډیو ته ویل دا تاثر ناسم دی چې ګواکې د بهرنیو چارو وزیر ایران او امریکا ته د سالس رول لوبولو په غرض تللی وو.
د پاکستان په موقف کې په سمدستي توګه هیڅ بدلون نه دی راغلی. شاه محمود قریشي تل ویلي چې پاکستان منځګړتوب نه کوي بلکې دا یې ویلي چې په سیمه کې نور تاوتریخوالی د چا په ګټه نه دی. د منځګړتوب ټکي کله هم چا نه دی ویلي او نه موږ داسې کوم تاثر ورکړی دی.
د جنوري په 3مه د امریکا لخوا د ایراني قومندان قاسم سلیماني تر وژنې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات خراب شوي دي. عائشه فاروقی د خبرې لاغ وروسته وکړې چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د جنوري په 12مه تهران کې له ایراني او داغي یو ورځ وروسته له سعودي چارواکو سره ولیدلو د بهرنیو چارو وزارت تر مخه د ترنګلتیا په ختمولو د سیمې د حالاتو په اړه ورسره خبرې وکړې. په دې موقع د ایران ولسمشر د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ستاینه وکړه او چې هغه د سیاسي او سفارتي لارو په ذریعه په سیمه کې ترنګلتیا ختمول غواړي. خو د جنوري په 12مه شاه محمود قریشي په واشنگټن کې له خپل امریکایي سیال مایک پومپیو سره ملاقات وکړ او
موږ چې په څه خبرې وکړې هغه د عراق او منځني ختیځ حالاتو. ما هغوی ته واضح کړه چې پاکستان د سالس رول لوبولو هیڅ اراده نه لري.
سالسی کا نہیں ہے.
د نړیوالو اړیکو په ډاکټر سرفراز خان وای د پاکستان موجوده اقتصادي حالاتو ته پکتو داسې نخ کاری چې د هیواد به د کوم اقدام سره سعودي عرب متحده عربي امارات او یا امریکا خپکړي.
پاکستان سدسي حیثیت نشته چې دا خپل د امریکا ایران منځ کې یا ایران سعودي منځ کې چې دا سالس جوړ شي ولی چې مخکې پاکستان چې د سعودي په دباو کې ملیشیا ته کوم کانفرنس و هغې ته هم نه ولاړو. ماشل دا دی چې پاکستان نه دې جوګه دی چې دا سالس شي شروع نه دا خبره نه سټ وه
د نړیوالو اړیکو یو بل پو ایاس وزیر وای پرستیو کې د افغانستان ترڅنګ د کشمیر او د ایران مسلې زیات راپورته شوي او پاکستان یې د هوارولو هڅه کوي خو داسې ښکاري چې دا هیواد به د اقتصادي ستونزو له وجې څه لاسته راوړنې ونه لري.
ایران سعودی عرب او امریکا کا هغوی غواړي چې پاکستان د رول ولوبوي خو بیا خو کېدای شي که نه وي نو د پاکستان دومره غټ حیثیت نه دی لکه سول سپر پاور چې دی امریکې ته لاړه هغه ته د دې دواړو خبرې هم ورسولې او ورسره امریکې سره زموږ تعلقات پخپله ډېر خوندور نه دي ورو ورو حقیقي لګیا دي. پاکستان نه اقتصادي دومره زور شته اسلامی نړۍ کې اصلي په لحاظ غټ قوت ہے خو په نن دنیا کې چې چا سره دوه روپۍ زیاتې نو دا خبره منل شي.
وزیر اعظم عمران خان د جنوري په اتمه ویلي وو د پوست مشر ته ویلي چې د ایران سعودي عرب او امریکا له پوځي مشرانو سره اړیکه ونیسي او دا پیغام ورته ورکړي چې پاکستان د امن لپاره خپل کردار ادا کولو ته تیار دی خو د جګړې برخه به نه جوړیږي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے. د سواد په تحصیل کابل کې د مسلم لیگ نون ګوندغړو د پولیسو لخوا د دوی د ځایي صدر او جنرال سیکرټري عبدالغفور او عثمان غنی د نیولو پر ضد پرون احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهره چانو ویل پولیسو د پاکستان تحریک انصاف ګوند په غوښتنه ده دوه کسان څخه نیولي چې د وړو د ویش په چارو کې حکومتي ناانصافي خلکو ته په ګوته کوله. په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان نه اورو.
د سوات په کابل چوک کې د پاکستان مسلم لیگ یو شمیر کارکنانو د یاد ګوند تحصیل صدر او جنرال سیکرټر عبدالغفور او عثمان غنی په لادرکه کېدو سخت احتجاج کړی. د دوی په وینا پولیسو د جمعې په مازیګر دواړه مشران تڼۍ ته رابللول او اوس پولیس د مسلم لیگ نون صدر او جنرال سیکرټر د نیو څخه انکاري دي. د عبدالغفور زوی کاشف خان په دغه اړه وایي
زه تاڼۍ دن نه لاړم ایس ایچ او صاحب ماته وویل چې یاره دلته نه دي راغلي ما ورته چې د هغوی ګاډی دلته ولاړ دی ما وی دلته خو کیمرې هم لګېدل دي تاسو لږ راواړوئ دوی داغینا خالص منکر شو بیگا درینیم بجو پوری مون بتانے کی ناسو.
احتجاج کی شریک دا پاکستان مسلم لیگ نون مٹی تحصیل صدر او مشر سیاستدان محمد شیر خان وای چې سیاسی مشران د واکمنی پارٹی په امر پولیسو په دغه تور نیولی چې د ولس غږی پورته کوو.
داغه ګنادار چې پرون دلته کی حکومتي کسان راغلی وو وړی تقسیمول اغه چې بورې دی وزن کړی دا نو د 20 کیلو په ځای باندې اغه 17 کیلو ختلی دا نو د خلکو ته میډیا ته خولې ده چې ګوره دا تاسو لکه 100 روپۍ یا 200 روپۍ تاسو ارزانه کړی ده خو تاسو خو په منځ کې مطلب 3 کیلو وړې استلی دي دا تاسو د عوامو سره ولې دوکه کوي نو هغه دغه ګناه دغه چې د عوامو لپاره आवाज چت کړی ده دیوار اس کړی ده چې تاسو موږ په دغه کې مداخلت ولې کړی ده.
احتجاجي مظاهره کې کارکنانو د حکومت په ضد سختې نارې ولګولې او دړکې ورکړه چې دوی به د احتجاج لړۍ جاری ساتي. یو مشر محمد زمان وایي
زمونږ دا احتجاج به د هغې پورې جاری او دا به د دین نور زور نسی ان شاء الله چې غفور خان راوته نه او عثمان غنی نو موږ به د هغې پورې ناس خپل قرباني وکړو.
د پاکستان مسلم لیگ نون کارکنانو دغه وینا پاړه مو چې کله د واکمنې پارټۍ صوبای اسمبلی غړي او ملکن ډیویژن پی ټی آی صدر فضل حکیم څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلي وویل
آزاد پولیس کی قانون نامے رہو تا خطر اور غریب پاریو دے غریب اس کی خبر نہیں تھا تو بالکل غلط لگے تھے مو سر سومرا جرم دار تو بتا دے میں نہیں کہ ٹک ٹاک چلے گا وہ مو حفاظت کو ہم پیٹی پیش بنی کیا کرنا.
مشال ریڈیو پدا اڑ دے قبل تانے ایس ایچ او پدلی رحیم او بیا ورست د سیمی ڈی ایس پی او پورستو کی ڈی پی او سواد سخه پختن اوکڑا ولی پولیس او پدا اڑ د سخص بیان ور کولو سخه ڈڈ اوکڑا. نیاز احمد خان مشال ریڈیو سواد.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د خیبر پختونخوا حکومت وای د سوبې د معاشي ستونزو د حل او خلکو ته د روزګار موکو برابرولو په مخه پر یو سلور کلن پلان کار کوي. د حکومت په وینا په دې موده کې به چې ښایي د سلورو پر ځای دوه کاله شي کورنیو ته چرګان ورکوي او د هغې د پاللو مارکیټ ته د ورکولو چارې به ورسمې کړي. ځینو خلکو د حکومت د دې اقدام هرکلی کړی. تفصیل د ممتاز بنګشته.
حکومت لړخه خلکو ته د چرګو ورکولو پروژې صوبایي مشر ډاکټر آفتاب احمد ویلي چې حکومت په خیبر پختونخوا کې سلور کاله پروګرام د لارې خلکو ته 1.5 لک نه زیات یونټې ورکوي. تیره ورځ مشار ریډیو ته نوموړي وویل چې صوبایي حکومت غواړي چې خپل هدف د سلورو پر ځای دوه کالو کې ترسره کړي.
دا سلور کاله پروګرام دی تر کې به مونږ 1,66,666 یونټ انشاءالله تقسیمو او د دې کال چې زمونږ کم ټارګیټ دی هغه 41,000 یونټ دی او زمونږ دا کوشش دی چې دا ټارګیټ انشاءالله مونږ په دوه کالو کې پوره کړو.
بلخوا مدني فعال ایثار علي بنګش جمعې په ورځ مشار ریډیو ته وویل چې دې منصوبې سره د وړوکي کور مالی ستونزې په ښه توګه سمېدای شي.
یو انډه تقریبا په 25 روپۍ خرڅېږي او دا به انشاءالله په یوې میاشتې کې دنه دنه یو کور کې وي. یعنی 15 چرګې چې وي 15 انډه پکې وړو کور حالات کوم دی هغه ډېر ښه طریقې سره بهتر کېدای شي دي سره او دا عوام ته پکا دي سوچ دا هدو کې چې ګورنمنټ خدای یو لوی یو انقلابي پروګرام سٹارټ کوو او دا مخکې پټلو لپاره
خیبر پختونخوا کې تیر کال د ذکر شویو پروګرام پرانسته پاکستان تحریک انصاف مخکښ جهانگیر ترین اکتوبر کې او ورپسې د صوبې اعلی وزیر محمود خان د نومبر په میاشت کې په باجوړ کې کړی و او دا رنګه دا پروګرام د صوبې نورو ضلعو په شان قبایلي ضلعو ته هم وغځولی شو. ممتاز بنګش، مشال ریډیو، کوهاټ.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې. خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
اور ایدن کو مشال ریڈیو تاثر د اقلیتونو لپاره د پاکستان سینټ د قائما کمیټې مشر وای پسین صبح کې اوسوک په زور دی ته اڑکول چې خپل مذهب بدل کړي پیښې زیات شي او د دې په خبره د دې پیښو د مخنیوي لپاره په وړاندیزونو کار کوي. انوار الحق کاکړ زیاتوي هله د چپارلیمان سر په دې لړکی قانون ساسي وکړي. بلخو د بشري حقوقو کمیشن وای پاکستان د مذهب په نوم جوړ شوی او پکې د غیر مسلمو حقوقو دایي مسلو ته هیڅ پام نه کیږي. تفصیل په دې رپورت کې. په پاکستان کې د اقلیتونو په سوره د مذهب بدلول لپاره د سینټ قائما کمیټې مشر انوار الحق کاکړ وای په دې هواد کې د جبري ودونو او مذهب بدلولو پیښې تر ټولو زیاتې په سین صوبه کې کیږي او دوی به د مخنیوي لپاره په شپږو میاشتو کې په وړاندیزونو کار کوي. نوموړي د جنوري په 13 مشال ریډیو ته ویل چې راتلونکي اونۍ به پر دې وړاندیزونو کار پیل کړي.
بنیادی طور په پریکټیکل لیول دا یو صوبایي مسله ده. موږ د صوبایي حکومتونو او د مختلف سیاسي ګوندونو سره په دې کې خبرې اترې کوو. خپل کمیټه کې بیم راولو او مختبه هم پاغه کې چې کم رکاوټونه د مذهبي ګوندونو له طرف نه کراغلي دي د هغې سره خبرې اترې کوو او کوشش کوو چې ثرو ډایلاګ موږ په سم میوچل کنسنسس راورسو او د دې لپاره قانون سازي هم وکړو او انتظامی چې کم ضرورتونه دي او کم ریسپانسز دي هغه لم په ریکمنډیشن ورکو. خو خبره دا ده چې مذهبي جماعتونه هغه ټول په دې باندې موږ اګریډ دي چې په زور کنورژن کول نه د هغې ایجنډا ده او د اسلام د خلاف.
تیر کال په سین صوبه کې دوه خويندې رینا او روینا لګوټکی سیمې څخه او تختول شو. د ریپورټونو لمخې په زور مذهب بدل کړل شو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د دې پیښې نوټس اغستی وو. په سین صوبه کې اکثره داسې پیښې مخې ته راځي. دا چې په دې صوبه کې په زور د مذهب بدلولو د پیښو تر شا لاملونه څه کېدای شي په اړه انوار الحق کاکړ وایي.
مختلف وجوهات دي. زمونږ د کمیټې دننه چې کومې خبرې راغلي دي په هغه کې بعض اوقات په دې مذهبونو کې د خپل مذهب نه بهر د واده کولو اجازت نه وي، نو ځینې وختو کې د دغه چې کم امپیډمنت یا رکاوټ دی دا لرې کولو دپاره هم جنکۍ داسې عمل وکړي. دویم واده اجازت په عیسائیت کې نشته، د هغې په حواله هم بعض اوقات دا وشي. بعض اوقات کریمینل ایلیمنټ هم داسې کوي چې د چا ځمکه قبضه کولی یا بل څه کولی، نو په هغه کې د دې کنورژن ایشو پکې راولي یا د بلاسفمی ایشو پکې راولي، نو هغې په وجه هم بعض اوقات دا مسله جوړیږي.
پسین صوبه کې خبریال امار ګروڑا وایي د دې صوبه په اکثرو سیمو کې اقلیتونه په ځانګړې توګه اندوان پسمنده ژوند تیروي او په صورت د مذهب بدلولو تر څنګ له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي.
په سن کې د هندوانو د لوړې طبقې خلک 60% او د ټیټې هغې 80% دي. د دې 60% نمائندګي په اسمبلیو کې شته، خو نور له دې بې برخې دي. تمحال په جبري توګه د مذهب بدلولو نه زیاته په حکومت کې د نمائندګۍ مسله ده. که دا مسله حل شوه نو د هندوانو ډېرې مسلې به هوارې شي. په سن کې اکثر داسې هم شوي چې غیر مسلمه جینکۍ له مسلمانانو سره د خوښۍ ودونه وکړي او له کوره وتښتي او کورنۍ وایي چې په زور مذهب بدل شوی. بیا په ډېر لږ شمېر کې داسې پیښې شوي چې د بې وزله هندوانو جینکۍ د وډیرو لخوا تښتول شوی دي. نو په سن کې په زوره د ودونو او مذهب بدلولو ستونزه شته، خو اکثره د خوښۍ د ودونو ده.
سمو د وړاندې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن په یو ریپورت کې ویلي و چې له پاکستانه یو شمېر هندو کورنۍ په سوره د مذهب بدلولو د ویرې له وجې هند یا نورو هیوادونو ته کډه شوې دي. د دې کمیشن مشر مهدي حسن د جنوري 14 مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې تل د اقلیتونو حقونه له پامه غورځول شوي دي.
پہلی بات یہ ہے کہ صرف غیر مسلم لڑکیاں ہیں.
لمړی خبر دادا چې یوازې غیر مسلمان انجنې ولی مسلمان کیږي، هلکان ولی نه کیږي. مدرسې ته د حق چا ورکړی دی چې هغوی دا ووایي چې دا غیر مسلمان نجونې اوس مسلمانې سوي دي؟ په پاکستان کې د مذهبي سوچ اثر زیات سوی دی او د مذهب خبره چې راسي نو حکومت د معذرت کولو رویه خپل کړي او هغه اقدام نه کوي چې ورته پکار وي.
وزیر اعظم عمران خان سمو د وړاندې ویلي وو چې اقلیتونه هم د پاکستان وګړي دي او دوی ته حقونه ورکول د موجوده حکومت په لومړیتوبونو کې ده.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
دان د سپانه په یو مقاله کې لیکلي د یو حکومت لپاره دا کافی نه ده چې د انتخاباتي بهیر نه تیر شي او واکمنی کولیه حق شي. رسمانه سیاتوی بلکې د قانوني حکومتدارۍ لپاره درې بنیادی اصول په پام کې ساتل پکار وي او هغه اصول په برابرۍ، انصاف او مفاهمت مبنی وي. د دې مقالې ځینې نورې برخې د مجید بابر نه اورو.
ډان رسپانه کې لیکوال طارق کوسا خپل مقاله د یوې پوښتنې نه پیلوي چې هغه څه دي چې یو حکومت قانوني ګرځوي. بیا یې په ځواب کې لیکي چې د حکومتدارۍ په اړه یو عمومي تاثر دا دی چې که یو څوک باصلاحیته هم نه وي، خو چې د ټاکنیز بهیر له لارې څوکۍ ته ورسي، نو هغه کس ته د حکومت کولو حق وي. خو د لیکوال په خبره د حکومت لپاره یوازې د یو بهیر نه تیرېدل کافي نه دي، ځکه چې د یو مناسب طریقې کار په ذریعه منتخب شوی حکومت هم که په بنیادي حقونو خوندي کولو کې ناکامه وي، خپل هیوادوالو سره د برابرۍ په بنیاد چلند نه کوي او یا بغیر د شفافیت او مفاهمت نه چارې پر مخ وړي، نو ورته قانوني واکمني نشي ویل کېدای. طارق کوسا لیکي چې که یو حکومت خپل قانوني جواز یقیني کول غواړي، نو هغه حکومت له درې بنیادي اصول په پام کې ساتل پکار دي. یو داسې ازادي چې پکې د هیوادوالو بنیادي حقونه خوندي وي. دویم د برابرۍ اصول دی، خو داسې برابري چې پکې ولس په آزاده او خلاص مټ د حکومت انتخاب کولی شي او دغه بهیر باید د درغلۍ او شکونو نه پاک وي. او دریم دا چې یو حکومت خپلې ټولې پریکړې د جامع مباحثې مشورو نه پس کوي او هغه پریکړې باید په دې بنیاد شوي وي چې پکې د ولس خیګړه په پام کې ساتلی شوي، نه چې د یو څو کسانو یا ډلو او یا ادارو د ګټو په بنیاد شوي وي. لیکوال زیاتوي چې په موجوده حالاتو کې د نړۍ حکومتونه د یادو اصولو پوره کولو کې ناکامه شوي، نو ځکه جمهوري ارزښتونه پر مخ نه ځي. له بده مرغه حکومتونه د یو واقع او خپل سری واکمنۍ خواته ځي. په خاصه توګه په دې وروستو څو کلونو کې پاکستان هم د دې خطرناک رجحان ښکار شوی دی. د مقالې په خبره نو ځکه اوس پاکستانی حکومت له هم خپل تسیح کول پکار دي، او هغه ځکه چې یو ریاست همیشه د خپلو تګلارو او پالیسو جوړولو لپاره قامی جواز ګټي او هدفونه په پام کې ساتي. او د پاکستان بانی محمد علي جناح د پاکستان قومي جواز یو داسي جمهوري او روشن خیاله اصول په بنیاد ګرځولې وو چې په کې ولست انصاف ملاويږي او خپل قومي هدف ته په پرمنه طریقه کار رسي.
وست ځوانانو غږ خپرونه کې پر دې خبرې کوو چې نن سبا ځوانان په ټولنیزو رسنو یا سوشل میډیا کې پر کومو موضوعاتو بحث کوي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د ځوانانو غږ خپرونه ارجو مازم همکار اسرار الله مومن تاسو ته وړاندې کوي. اوس په پیښور کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې د بوریوال کاکړ نه ولن خبرونه وورو.
په پېښور کې نن بیان او سوداګر وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د اوړو کمی پوره نکړل سو نو دوی به له سبا مظاهره پیل کړي. دوی وایي په صبح کې له یوې اونۍ راهیسې اوړه ځکه ګران شوي چې پنجاب خیبر پښتونخوا ته د اوړو لېږدل بند کړی دی. تحریک انصاف ګوند وایي چې پر دې مسله د پنجاب او خیبر پښتونخوا د حکومتي چارواکو ترمنځ خبرې شوې دي. د خیبر پښتونخوا په سواد کې د مسلم لیگ نواز ډلې غړو د خپلو دوو ځایي مشرانو د ورکېدو پر ضد احتجاج کړی دی. دوی وایي چې د عبدالغفور او عثمان غنی په نامه دا دوه کسان پولیسو تاڼې ته بیولي او اوس یې نه مني چې دوی نیولې دي. پولیسو په دې اړه له سویلو ډډه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی د امریکا او ایران ترمنځ د شخړې کمولو لپاره منځګړیتوب نه کوي خو په سیمه کې امن غواړي. د دې وزارت ویاندی عائشه فاروقی د جنوري پر 13 مشال رډی ټول چې سعودي عرب او ایران ته د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی وروستي سفرونه د منځګړیتوب لپاره نه بلکې د ترنګلتیا پر کمولو د ټینګار لپاره وو. افغان حکومت وایي د افغانانو په وړاندې د طالبانو د تشدد کمولو راپورونه مبهم دي او که دغه ډله سوله غواړي نو اور باندې وکړي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی دا څرګندونې پرون ماښام په کابل کې خبریالانو ته وکړې. نن په جرمني کې د لوسو هیوادونو او ملګرو ملتونو استازي د لیبیا کورنۍ جګړې پر حل خبرې کوي. په دې غونډه کې به د امریکا او روس په ګډون یو شمېر نور هیوادونو ولسمشران او استازي شریک وي. د ایران د پارلمان سپیکر علي لاریجانی ویلي ک اروپایي هیوادونو د اټمی تړون په اړه ورسره بې انصافي وکړه نو به د اټمی انرژي له نړیوال ادارې سره پر همکاري له سره جدي غور وکړي.
لند خبرونه د بریوال کاکړ نه واریدل. وخت شوه د استونیز خبرونې ستونزې او سرکار د خبرونه زم همکار مجید بابر جوړ کړی دا پکې د میرامشاه بازار او التا د موجودو دکاندارانو د ستونزو په اړه خبرې شوې دي.
ستړي مشي د مشال لیډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واورې چې د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار هغه تاجران او دوکانداران چې د وسلوالو پر ضد د ضربیازب پوځي عملیات پر مهال یې دوکانونه ویجاړ شوي ول د خپل توانونو د معاوضې لپاره د سو ونیونه په احتجاج دي. د دوی په خبره حکومت ورسره کړې ژمنې نه پوره کوي. دا چې حکومت دوی سره ژمنه کړې وه چې ورته به د یوې مرلې په سر 45 لک روپۍ ورکوي اوس ولې دغه معاوضې د ځنډ ښکار شوي دي. همدغه د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
کام موضع خلاف احتجاج دای نن یو تلسم او رزد خولو کل انتظامیه پا دا بنده زون غلائی کڑای دای
ایگزیکٹو کمیٹی سر حکیم لاوس کاول شوائی دای 45 لک ریپی فی مرلا و 3500 ریپی مربع فوٹو دا بیلڈنگ لاس داغا پیسی دا وزیرستان و خالتا زر تر زر ورا سوی
د شمالی وزیرستان د میرامشاه بازار د دکاندارانو په احتجاج او پوښتنو مبنی زموږ همکار عمر وزیر دا راپور برابر کړی. ستاسو په امر تر ګرځوم.
د میرامشاه ډنګ کړل شوی بازار جایداد مالکان وایي چې د ډنګ بازار معاوضو لپاره احتجاج دوام لري. دوی هر ورځ میرامشاه بازار کې د ډول پسپې ته راغونډیږي. وایي دولت چې د بازار جایداد لپاره 15 لک په مرلا منظوره کړې دا خستو یې انکار کړی. د دوی په وینا خپله انتظامیه د دوی هغه جایداد چې په سړکونو یا پارکونو کې راغلی او ترې محرومه شوي، معاوضه یې 15 لکه لیکل شوی او ورسره منل شوی، کم یې نه غواړي. د میرامشاه بازار اگزیکټیو کمیټۍ جنرل سیکرتر سخی رحمان وایي مسلسل یې احتجاج روان دی او انتظامیه چارواکي خاموشه دي. خو د 15 جنوري پس که ورته ځواب ورنه کړل شو نو خپل راتلون کې لای عمل جوړوي.
د کام موضع خلاف احتجاج دای نن یو تلسم اوریز دو خو لوکل انتظامیه په دا باندې ځون غلای کړای دی، میش غو ټیم ور کړای دی، ځکه چې میش بیای چې 15 میش په ډیر مشکلات سے تیر کړل. کدای شي حکومت ایس خود سنا څه سمج بوج ورا غلای وی. د ایگزیکټیو کمیټی خود څه هاوی کمیټی نه دو داد عدالت په احکامات باندې دغه حکومت فوج ادارې دغه جوړه کړی کمیټی دو دغه دغه شای سبمیټ کړای دی. ټول د حکومت په نوستا 45 لاکھ مرلا پانا بعد دا شای دستخات شد سمری لوڑلا صوبائی حکومت تا اخ جین آغا منزی رشما پا بجٹ شده پای سیر و تلیه دی. خوچا کلا دیلی ریلیس که دل 45 لاکھ پا جی بنده 15 لاکھ کڑیه دی. دا اس کومت منظایر چک شوائی دای دا پای وسو رات غن نمانی.
انور علی وای چه دولت ور سرکم جمن کڑی آغا دی پورا کڑی. کنی پا احتجاج با ناست وسی.
ایگزیکٹیو کمیٹی سر حکیم لاوس کاول شوائی دائی اگریمنٹ شوائی دائی 45 لاکھ روپے فی مرلا او 3500 روپے مربع فٹ دا بلڈنگ لاس داغا پیسے دا وزیرستان و خالتا زر تر زر ورسوی دائی مکمل دے وزیرستان خلق و دیوالینا تا ایسور کڑائی دائی او دا برداشت کیجی پی وسو رات بندینا میر دا خپل اتمنزائی کم دے 15 تاریخ پیرے ٹیمیر کڑائی دائی کا دے 15 تاریخ پیرے صوبائی حکومت او دولت انتظامیہ پا دا مطالبے بندے غور ون نو میجو انشاءاللہ مکمل وزیرستان رو دینا بنده وی ام این ایم پی ای او وی او داو میج دا احتجاج برپور جاری سود.
پا دیاره دا شمالی وزیرستان ڈیپٹی کمیشنر عبدالناصر خان زایی خبریالانو سرخ پلو خبرو که ویلی چه دا میرام شا بازار تاجرانو لپارا او و عربش پا گویا کروڑا ماویزا ورکولو بانده اتفاق شوه چه دا کابینه نای زر منظوری که دون که ده دا بازار جایداد مالکانو لپارا د یوې مرلې قیمت 15 لاکھ معاوضه راغلی چې ډیری مالکانو ته ورکړل شوې او که دغه معاوضه کې د صوبایي حکومت لخوا اضافه کیږي نو متاثره خلکو ته به ورکړل کیږي. نوموړي وویل دوی صوبایي حکومت د میرامشاه بازار جایداد مالکانو لګیلو او احتجاج نه خبر کړی. میرامشاه او میرعلي بازارونه عملیاتو کې په مکمله توګه ړنګ کړل شوي ول چه اوز دا بازار تاجرانو یعنی چه سمانونه خوره شوی دا میرامشا تاجرانو لپارا او و عربش پگویا کرودا دا میرالی لپارا 2.92 کروڑ معاوضه ورکول کیجی. خود دا میرامشا بازار جایداد اغا ملکان چه لخپلو جایدادونو محروم شوی دا دوی پوینا 15 لاکھ روپی دولت دا دوی و مرلا حساب کرده او اوز چه 15 لاکھ ورطا پا مرلا ورکڑل کیجی دغه کلا هم نه غواړي.
د حکومت لخوا د میرامشاه بازار د دکاندارانو د معاوضو نه ورکول د ستونزمې د شمالي وزیرستان نه په صوبایي اسمبلی کې غړي میر کلام مخې ته کېښوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې شمالي وزیرستان کې د میرامشاه چې کوم کاروباریان او تاجران دي هغوی کم از کم دا 23مه ورځ ده چې د هغوی د احتجاج لړۍ دوام لري. دوی سره حکومت ژمنه کړې وه چې 15 لاکھ روپۍ به د یوې مرلې په سر ورکوو خو اوس ورته 15 لاکھ روپے اور کئی دوی احتجاج نہ ختمی نو پدی اڑ باندې ستاس حکومت سره کوم رابطہ شوی دا؟
بالکل بابر صاحب کته وګوره زمونږ د وزیرستان چې کوم مارکیټ نو روان شو یا کوم بازارونه روان شو یا د پټرول پمپس کوم توانونه وشول یا د خلکو د دکاندارانو کوم توانونه وشول زمونږ کورونه روان شو زمونږ جماعتونه روان شو زمونږ ګجره روان شو زمونږ د خلکو سره دا وعده وکړه دوی چې په میرامشاه چې کوم بازار وران شوی و د هغې به چې دوکان وران دی د هغې به 15 لاکھ روپۍ ورکوي او د چې کومه په پارک او فروز کې ځمکه راغلې ده د هغې به 45 لاکھ روپۍ د یو مرلې ورکوي. نو دا د حکومت ډېر بالا په دې کې انویسټیګیشن وشول او څو څو ځله یې دا ډیټ نټ هم په دوی باندې تیاري نه وکړې بیا بیا د سر نه پکوه بیا خو د
پنځه کاله وشول د دروازه به پرېښن چې هغې نه پس بیا څو کاله د خلکو د وپسې هم وشول خو ډېر لوی په بدقسمتي سره چې د نن ورځې پورې خلکو ته هغه پیسې نه میلاوېږي نو د خلکو څلېرویشتمه ورځ باندې چې احتجاج شروع دی په میرانشاه کې هغه حکومتي چارواکي سره چې زمونږ رابطه کېږي هغه وایي چې مونږ کمیټې میټینګ را غواړو د دې دپاره یو کمیټي جوړه کړې ده نو د کمیټې میټینګ بلا یو لانجه ده بیا هغه به چې دوی هر وخت نن ما د وزیر قانون چې کم دی په دې کمیټي کې دی سلطان صاحب هغه سره ما خبره وکړه چار زمونږ والا به اوس د نوې منیسټر راغی د تاسو نو اوس به بیا په دې باندې کار کوو هغې سره به مجلس پرې کوي نو اوس خو زمونږ د شمالي وزیرستان د خلکو خوشقسمتي ورته ووایه که په هغې طرز باندې زمونږ ملګری اقبال وزیر کار وکړي یا زمونږ د شمالي وزیرستان دی هغه د دې د بیا بدکاري او د دې شیونو منیسټر هم جوړ شو نو لکه زما خیال دی هغه سره ما نن خبره وکړه دی چې بېخي دا دوې ورځې څه کېږي چې ما الف اخیستی دی دا په دې کیسو خبرو باندې زمونږ میټینګ او داسې کیسې شوې نه دي نو په دې به سپیشل کار کوو چې کوم زمونږ کډوال دي او زمونږ دلته چې دا کوم تاوانونه شوي دي چې دا خلکو ته پوره پوره ورکړو نو په دې والا سره
میرکلام صاحب حکومت دا وایي چې مونږه د دغه خلکو د پاره شپږ اربه او سه کروڑه روپۍ منظوري کړي دي نو آیا دا چې کومې پیسې منظوري شوي دي نو دا به اوس ویشلې کېږي که نه په دې تنازه ده دوکانداران تاجران دغه پیسې نه مني او حکومت هم په دغو پیسو چې کومې منظوري شوي دي دې پورې نښتی دی چې دا به ورکوو
بالکل دغه لانجه ده حکومت وایي چې دغه به ورکوو خو دوکانداران هغه نه مني مونږ هم نه منو مونږ ورته ویلي هم دي له دوی سره چې مونږ به خامخا په هر صورت باندې چې د کومې د خلکو غوښتنې دي په دې حواله سره به مونږ دا په هر صورت باندې هم د دې سره هغه حساب کول په کار دي چې کوم زمونږ د خلکو غوښتنه ده خو که هغه پوره نه وي هم خو به خامخا حکومت مونږ په دې مجبوره کوو چې د خلکو دا خبره ځکه ومني چې لکه څرنګه چې پته ده څرنګه اندازه ده ملګریو ته چې لکه د میرانشاه د بازار د دوکاندارانو که ته را واخلې د هغې یوویشت اربه روپۍ تاوان شوی و او دوی ورله ورکوي پنځه اربه روپۍ نو اوس دا که ته وګوره په دې کې بیا بالا فرق دی سره نو مونږ زمونږ د علاقې د خلکو د دوکاندارانو د مالکانو او زمونږ چې څومره هم خلک دي هغې ډېر لوی تاوانونه.
میرکلام صاحب چې حکومت دې نه مخکې ژمنه کړې وه چې پنځه څلوېښت لکه روپۍ به ورکوو نو دغه خبرې نه حکومت ولې رسته شو؟ آیا د پیسو نشتوالي د وجې نه رسته شو که نه د دوی په حساب کتاب کې څه مسله وه؟
په حساب کتاب کې څه مسله شته دي خو بنیادی طور باندې دوی د پیسې نه پسه شوي دي چې په بیک دور باندې مطلب چې هاف د ریکارډ زمونږ سره دوی کله وارې مجلس کوي بیا دوی دا خبره کوي چې هغه زمونږ سره بېخي پیسې نشته دي او ډېره لویه مسله ده په دې حواله سره مونږ ته نو بنیادی طور باندې چې کومه خبره دوی کوي هغه د پیسو د نشتوالي کوي چې یاره صوبایي حکومت سره فنډونه کم دي په دا حواله سره او زمونږ دپاره مسله ده
مر کلام صاحب دا چې تاسو کومې خبرې وکړې چې یاره حکومت آف دی ریکارډ یا د پردو په شا تاسو ته وایي چې مونږ سره پیسې نشته خو رپورټ خو داسې دی چې د دغو سیمو دپاره درې اتیا اربه روپۍ منظوري شوي دي په هغې کې په تیر مالي سال کې یوازې درې فیصده خرچ شوي دي نو حکومت سره خو پیسې شته د رپورټونو تر مخه خو هغوی سره د دوی د لګښت دپاره طریقې کار نشته تاسو دې ته پام کړی دی؟
بالکل دې ته ما په اسمبلی کې هم دوی ته دا خبره کړې ده او دوی ته دغه څه هم مونږ ویلي دي چې ګوره خبره دا ده چې تاسو د پیسو د نشتوالي خبره ځکه مه کوئ چې تاسو سره خو پیسې پرتې دي او په لګول یې نه پوهېږي او بل طرف ته مونږ ته بیا چې مونږ سره پیسې نشته دي که نه وي مونږ دې دوکاندارانو یا دې خلکو ته ورکولی دا خبره مونږ بالکل کړی ده چې د دوی نه ټولې پیسې روانې دي لیپس کېږي د دومره پورې مونږ ورته ویلي دي چې که د تاسو کوم ملګري دي د تاسو ایم پی ایس دي هغه نشي پلیننګ کولی یا تاسو یې نشي اتومات کول مونږ ته ووایه اپوزیشن ما یو پلیننګ درته وکړو او چې دا پیسې په دې صوبا کې ولګي تاسو مونږ د دوکاندارانو پیسې که ته راواخلې یا په دې صوبا کې که ته نور کارونه راواخلې درې اویا اربه روپۍ په دې کې دوی وایي څلور اربه روپۍ مونږ لګولې دي هغه هم تش په کوسه او په چایګانو باندې لګېدلي دي چې ما دلته دوره وکړه او ما دلته زه لاړم او راغلم او ګاډي دي سکیورټي به نو په دې کې دوی بالکل حکومت بنیادي طور باندې د قبایلي ولس سره غیر سنجیده ده ځکه چې د دوی د دې ټولې خبرې نه څه ته راواخله بابر پیم نو د دوی غیر سنجیدګي معلومیږي چې دوی زمونږ سره څومره سنجیده دي په کار خو دا وه چې دا روپۍ واملا وای لپ شوې مرکز ته واپس نه وای تللې او دوی په دې باندې ډېر په ایمرجنسي کار شروع کړی وای هلته چې دا کومه نوې قبایلي عضله زم شوې.
میرکلام صاحب دا چې کوم طریقې کار دی چې په کوم د کوم طریقې کار تر لاندې بعد دوی د دوکانونو یا د نورو مالونو حساب کتاب کوي په دغه حساب کتاب کې آیا ستاسو یا د اپوزیشن یا د حکومت نه د بهر خلکو موجودګي شته هغه طریقې کار چې په کوم طریقې کار لاندې بعد دغو قبایلو ته د دې دوکانونو پیسې ورکوي کنه دا یو ځان له حکومتي یو اړخیزه کمیټي ده هغوی حساب کتاب کوي؟
نه نه دا بالکل یو اړخیزه کمیټي ده چې کله دوی میټنګ وکړي فیصله وکړي دا هغه دوی وړي په دې کې ډیپټي کمشنر دا اجرې منیسټران دي او دا چې کوم غادي دا څو سیکټران دي د ریلیف او دا نور دا هغه بیا چې فیصله وکړو هغه یې وړي بیا هلته صوبایي کیبینټ ته هغه اپروول ورکړي نو زمونږ څه کردار هم په دې کې نشته او دوی نه غواړي چې دوی هم په دې کې څه کردار پاتې شي دا مخکې یو څه میټینګونه د دوکاندارانو سره به د دوی کېدل دوی به بیا مونږ ته راویل چې تاسو راشئ زمونږ د دوکاندارانو نه به مونږ خبر شو
د دغې دوکاندارانو څه کېږي. احتجاج د دوی روان دی او حکومت هم دغسې د لیتو لال نه کار اخلي نو اوس لکه دغه خلکو ته تاسو به حیثیت د سیمې د نماینده په حیث څه زیری ورکوئ چې یاره د دې مسالې بس حل راوځي؟
بالکل باید راووځي. د دنیا چې څومره مسالې دي د دې حال خامخا وي بابر صاحب. نو زه خو د یوه هفته په بهر وم د ملک نه اوس راغلم انشاءالله چې زه به ورځم د دوی سره به هم بیا څه نه مواغه دی نه هم زه رابطه هم ورسره اوس زیری خدا کېدای شي د وزیرستان د خلکو یا د دوکاندارانو دپاره چې زمونږ د شمالي وزیرستان نه چې کوم د دې شیونو سره تعلق ساتي هغه اقبال وزیر منیسټر هم شه صوبایي نو که هغه هم څه کومک را سره وکړي او مونږ هم خپله مات کوو او د صوبایي حکومت سره هم دا خبره کوو په مرکز کې هم زمونږ ایم ایل ایم سندور سره خبره کوي انشاءالله چې هغه ورځې لرې لري بابا صاحب چې زمونږ د وزیرستان د خلکو دا مسله به خامخا حل کېږي او مونږ باید خامخا دا حل کولو کوشش کوو خو په داسې طرز چې زمونږ څومره هم دوکانداران دي څومره هم د ځمکې مالکان دي څومره خلک دي په دې مان کې قوانونه شوي دي چې هغه ټول ته رضاوي نو بیا به زمونږ رضاوي او انشاءالله حل کوو.
اوریدونکو داوه د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستاسو هم ستونزې وینئ زموږ تر غوږی ضرور راورسوي. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 422 11 24 121. مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
اور دن کو مشال لڑیو تا سور وقت شب دے اس د انیس خپرون د باختر استوری د خپرون زم همکار باز محمد عابد جوڑا کڑے درازے چورتا غوکشو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د نومیالي تاریخ پو محمد حسن کاکړ د دریم تلین په مناسبت د جوړې شوې غونډې رپورت ولرو. بیا به په ټولنیز رغاوي کې د پردي مسؤلیت په اړه د یو لیکچر او بحث حال هم په یو رپورت کې درکړو او په اخره کې به په لویه پکتیا کې د پوړنې په ارزښت هم یو رپورت ولرو. لومړی رپورټ ترازو. تیر اونۍ د افغانستان په لغمان ولایت کې د وتلي افغان تاریخ پو او لیکوال پوهان محمد حسن کاکړ دریم تلین ولمانځل شو چې یو شمېر لیکوالو د هغه په ژوند او تاریخ لیکنه مقالې او ویناوې واورولې. نور تفصیل په رپورټ کې. د نوموړي افغان تاریخ پو او لیکوال پوهان محمد حسن کاکړ د دریم تلین په پار دا غونډه د لغمان په مرکز مهترلام کې د جنوري په 9 نیټه جوړه شوې وه چې یو شمېر لیکوالو او قلموالو د هغه په کړو علمي خدمتونو مقالې او ویناوې واورولې چې یو هم پکې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهان لال پاچا ازمون و. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې پوهان کاکړ پښتو ادب او تاریخ لیکنې ته ډېر کار کړی او د هغه لیکنې د ځوان نسل لپاره ډېرې ګټورې ثابتې دی شي.
پوهان صاحب پښتو ادب او همدارنګه تاریخ لیکنې ته ډېر نه سترګېدونکي عریضه لیکلي د وړې کتابونه رامنځته کړي چې زموږ ځوان نسل به له دې کتابونه ډېره ګټه واخلي.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهندوی بابرک میخیل هم یو له هغو چې د پوهان کاکړ په کړو خدمتونو یې وینا واوروله. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې پوهان کاکړ په تاریخ لیکنه کې بې ساري خدمتونه تر سره کړی دي.
د افغانستان په معاصر تاریخ باندې کاکړ صاحب ډېرې زیاتې لیکنې کړې دي او د ده د لیکنو یوه ښېګڼه دا ده چې پخوانیو کې چې کومې نیمګړتیاوې وي هغې نقد کړې دي. همدارنګه په بهرنیانو چې په افغانستان باندې کوم تاریخونه لیکلي دي او بیا پکې تېروتنې دي هغې نقد کړې دي.
لیکوال او کره کتونکي زرین انزور وویل پوهان کاکړ د افغانستان په معاصر تاریخ بنیادی لیکنې کړې دي.
د افغانستان یو لوی افتخار دی پوهان حسن کاکړ د افغانستان د هغو مورخینو نه دی چې واقعا په تېره بیا د افغانستان د معاصر تاریخ په باب ډېرې قدرمنې اساسي او ډېرې ژورې څېړنې کړې دي.
تر غونډې وروسته د غونډې ګډونوال د لغمان سرخکانو ته ولاړل چېرته چې د پوهان محمد حسن کاکړ مقبره جوړه ده. په دې موقع د پوهان کاکړ زوی کاون کاکړ وویل د مقبرې تر څنګ به په 15 جری بزمکه یو پارک کتابتون او د غونډو تالار جوړوي.
دا کتابخوري او 15 جری بزمکه ده چې دلته به د دې یوازې نه آرامځای سره دلته به دینه به یو لوی پارک به جوړېږي او دلته آدیتوریم به جوړېږي چې دننه یې او بیرون به وطنداران کولی شي چې مجلسونه ونیسي. دلته بیرون هم سړک جوړ ګرځي او وینار کې دلته به جومات خانه به مې همچند د دې کتابونو او نور لیکونو ډېر معلومات دغه موضوع کې وي.
د لغمان ولایت چارواکو ژمنه وکړه چې هر کال به د پوهان کاکړ په یاد دغه شان غونډې جوړوي. پوهان محمد حسن کاکړ په 1900 میلادي کال د لغمان په علي شنګ ولسوالۍ کې زیږیدلی و او په 2000 میلادي کال د جنوري په 8 نیټه د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د ورپېخې ناروغۍ له امله عمړ او د لغمان په سرخکانو کې خاورو ته سپارل شوی دی. پوهان کاکړ له رسمي زده کړو وروسته په کابل پوهنتون سربیره د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د استاد په توګه دنده تر سره کړې وه او له هېواده بهر هم په یو شمېر پوهنتونونو کې استاد پاتې شوی و. نوموړي د افغانستان په اړه په پښتو او انګریزي ژبو تاریخي کتابونه لیکلي چې اوس ترې د ماخص په توګه ګټه اخیستل کېږي. تر ستوري ګرانو مینوالو، تیر اونۍ په جلال آباد کې فکری دریز مرکز په ټولنیز رغاوي کې د فردي مسؤلیت په اړه د یو لیکچر په وړاندې کولو سره د ځوانانو ترمنځ بحث تر سره شو چې حال یې په رپورټ کې درکوو. ټولنیز رغونه کې د پردی مسؤلیت تر سرلیک لاندې دا لیکچر د جنوري په 9 نیټه په جلال آباد کې د فکری دریز مرکز د غونډو په تالار کې جوړ شوی و چې په لسګونو ځوانانو پکې برخه لرله. په دې غونډه کې لیکوال او کره کتونکي اسدالله خالص په ټولنیز رغاوي کې په پردی مسؤلیت لیکچر وړاندې کړ چې د ګډونوالو د پام وړ وګرځېد. نوموړي د خپل لیکچر په اړه مشال راډیو ته وویل.
موږ څنګه کولای شو په ټولنه کې رغاوی رامنځته کړو؟ په دې باس وشو د نن باس د نورو باسونو سره توپیر دا و چې ډیره برخه ګډونوالو علاقه وښوده او ګډونوالو خپل نظرونه وړاندې کړل. مالکیت په احساس وغږېدلو، یو ځوان ته د ده د شتون په ارزښت وغږېدلو، هغه سړی چې دغه دغه وطن دغه سیمه د کوڅه کور ښار ټول خپل وګڼي او په خپله د مالکیت احساس کوي او د مالکیت احساس فکری رغاونه ده او فکری رغاونه په ټولنیزه رغاونه انجامیږي.
په غونډه کې ګڼو ځوانانو د لیکچر په تناظر کې مباحثه هم وکړه. امین ستانکزی لیکچر او مباحثه د ځوانانو د فکری تنویر او پردي مسؤلیت په اړه ګټوره وبلله.
نننه بحث چې په ټولنیز رغونه کې فردي مسولیت زما لپاره ډیر نوې او چوند موضوع ډیر نوې ده. موږ ټول ځینی فردي مسولیتونه لرو، ځینی اجتماعي او ټولنیز مسولیتونه لرو. د دغه اجتماعي مسولیتونو هغه ډیره مهمه برخه چې ده فردي مسولیتونو جوړي، ځکه چې فرد اصلاح نشي موږ جامعه ټولنه نشي اصلاح کولای. نو په ټوله کې زما لپاره او د ځوانانو لپاره ډیر نوې موضوع او ډیر څه مطرح زده کړ.
ټولنیز فعال وید زهیر هم د دې باس یو بل ګډونوالو. نو موري وویل کله چې یو شخص خپل مسولیت په خشن سره تر سره کړي ټولنیز رغونه رامنځته کولای شي.
هر فرد خپل ټولنه ته باید ژمنی، خپل مسولیت ته باید ژمنی. هر فرد لږ تر لږه په ټولنه کې چې اوسېږي د هماغې ټولنې د مالکیت احساس باید وکړي، او هر کله چې موږ د مالکیت احساس کوو هغه خپل ګڼو، بیا د هغه ګټه او تاوان، د هغه نقصان او ګټه دواړه موږ خپل ګڼو. د هغه په مقابل کې موږ مکلف یو چې کار وکړو، خپل مسولیت وپیژنو. طبیعي ده ما لیکچر ډېر زیات ډېرې خبرې زده کړې، نوې معلومات مې ترلاسه کړل، او په عملي ژوند کې به کوشش وکړم چې دغه خبرې په عمل کې پیاده کړم.
د فکری دریز مرکز مسولین وایي چې د ځوانانو د فکری تنویر او شعور د بیدارۍ لپاره په بیلابیلو مسایلو لیکچر نوټونه چمتو کوي، او پر نارینه ځوانانو سربیره ورته ښځینه هم وربلي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په پښتني کلتور او په ځانګړي توګه په لوی پکتیا کې د پوړنی په ارزښت د نجیب الله ادوخیل ریپورت ته تم کیږو.
په پښتني ټولنه کې د عقیدوي سپېڅلتیا او په خوا کې ځینې کلتوري ارزښتونه هم داسې دي چې پښتانه نه یوازې سرغړونه ورڅخه نه کوي، بلکې درناوی ورته لري. د دې ارزښتونو څخه چې تر اوسه هم په خپل هماغه پخوانی قوت پاتې شوی، یو هم پړونه یا ټکرای دی. پړونه یا ټکرای په پښتني دودونو کې د ښځو د عزت او درنښت سمبول دی او هر څوک یې درناوی کوي. لیکوال او ژورنالیست زید شانګر وایي که د دو جانبو لخوا سخته ستونزه هم وي چې ښځې ورته پړونه یا ټکرای وغوړوي، دوی ورڅخه منصرف کیږي.
لکه څه ډول چې وه ټولنه عقیدوي سپېڅلتیاوې لري، همداسې زموږ کلتوري او ملي ارزښتونه دي چې یو د هغې جملې نه زموږ دا پړونی دی، ځکه دا زموږ د مور صدر دی، زموږ د خور صدر دی، زموږ د اورندارو صدر دی. او دلته یو بل خاص دود چې دی که ډېره سخته مسله هم وي، کله چې زموږ خویندې دا پړونی دوی ته غوړوي یا ټکرای ورته غوړوي، هغه دوه قومونه هم په خپل منځ کې جګړه نه کوي یا دوه کورنۍ هم جګړه نه کوي.
د پکتیا ولایت یو تن خبریال او لیکوال نیاز الله اصیل وایي په پښتنو او لویه پکتیا کې پړونی د خلکو لپاره د برم او عزت یوه نښه بلل کیږي. د ایزیاتوی د پښتنو په فرهنګ کې هم د پړونی ارزښت ډیر دی، ځکه لویان چې کله خپلې ناوې او د کور بلې مېرمنې ته دعا کوي ورته وایي خدای دې سرتوري مکه. په دې ځای کې سرتوري له یوې خوا د عزت د ساتلو او بل لوري ته د ښځې د خاوند اوږد ژوند لپاره دعا ده.
لویه پکتیا کې بیا پړونه یا ټکرای د ولسونو په منځ کې، د پرګنو په منځ کې د ډیر یو لوی عزت او د برم نخه د ښځینه او د نارینه د پاره ګڼل کیږي. او ډیر کله په دعاګانو کې هم لویان خپلو کورنیو ته داسې خطاب کوي چې خدای دې سرتوري مکه. پړونه یا ټکرای په لویه پکتیا کې کچیرته دو قبیله دو اشخاص نه نیولی به تر قبیلو تر قومونو پوری هم لوی شخړی هم ولري دغه دواړو ترمنز کچیرته یو خدای چې په سر پړونه وی او دغه راځي د دوی ترمنز واقع کیږي چې زینا خپل پړونه دوی ته واسطه کوي خپل جګړه درې وی هاته د دوی ډیر لوی ستونزې د همدغه پړونی د احترام په اساس باندې حل شوې دي او حل کیږي.
شاعر او لیکوال څخه سوال میاخیرم وای پښتانه ټیکري ته ډیر درناوی لري کچیر ډیر توانی مسله هم وي خو چې ښځه یې منځ ته ورشي ښکېرې خواوې پوشا کیږي او په دې سره د لانجې د ستریدو مخه نیول کیږي.
ټیکري ته پښتانه رښتیا هم چې ډیر زیات درناوی لري کله کچیرته د دوو قومونو یا مثلا د دوو متحاسمو خواوو ترمنځ جګړه هم روانه وي کله چې مېرمنې راووزي د جنگ ډګر ته او خپل ټیکرای پورته کی نو پښتانه په خپل هغه ټیکري ته د زیات درناوی له عمله ولو کا په د جنگ په ډګر کې هم ډیر زیات مړی او شهیدان هم پراته وي دا غوی څخه دوی صرف نظر کوي هغه ټیکري ته د احترام په دود باندې هغه جګړه ته د پای ټکی ایږدي.
د لوی پکتیا فرهنګیان وایي د یادې سیمې په کلتور کې په کوم ځای کې چې ټیکری او پړونه وي پښتانه په هغه ځای کې ډیر دروند چلند کوي چوپ پاتې کیږي او حتی که ښځه خپل مقابل جانب ته هر څومره بد رد ووایي بیا هم څوک څه نه وایي او د شخړې ځای پرېږدي. همدارنګه که ښځه د منازع اړخونو ته ټیکری ورمخېته کي هغوی ځکه فوراً غلي کیږي چې بیا نورو خلکو ته سپک او بې پښتو معلومیږي.